عرشا
په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیري وبلل او د تروریزم پر ضد یې د هغوی جګړه وستایله. دا هم اورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوی جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ. د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي. خو اوس خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي. په لوګر کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل سوي. ملګري ملتونه په عراق کې د داعش د بشري جنایتونو په اړه د اسنادو او مدارکو پر راټولولو کې مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ترورزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ترورستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یو راپور کې وایي. متحد ایالاتونو ونس وای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر په کې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور شو د دې پروګرام د نیمګړتیا او د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قبله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کېږي. راپور زیاتوي یو بل نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږه کولو لپاره د سفارت له خوندي ودانۍ نسی وتلی. سیګار خبرداري ورکړي که د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسي نو د امریکا $4 میلیارد مرستې به ضایع سي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام او یا میلیارد ډالر لګولي او اوس هم د کاله $4 میلیارد پرې لګوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د تصفیوي پوځي عملیاتو پر مهال 2 کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات تقریبا له 2 راهیسې روان دي.
په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په حنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې د بینه تللی دی.
د لوګر د امنیت امیر وایي د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې وسلوالو پټ مرکزونه جوړ کړي وه چې د کابل ګردیز لویه لاره یې هم نامنه کړې وه. د ده په وینا د لوګر امنیتي ارګانونو هلته عملیات پلان کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یې پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنګي جرایمو د بالقوه قضیو د پرانیستلو لپاره له عراق سره د اسنادو پر راټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو پر راټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولیږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا سوي جنګي جرایم، د بشر دوستۍ خلاف جنایتونه او نسل وژنه وګڼل سي. د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې عمل کلونی وویل دا د ټولو هغو لوریو لپاره یوه تاریخي شیبه ده چې د داعش د جرمونو له کبله قرباني سویو ته د عدالت لپاره مبارزه کوي. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د عدالت، بشریت او قربانیانو لپاره یوه بریا وبلله. د داعش ډلې افراطي وسلولو چې په 2014 میلادي کال کې د عراق ځینې برخې ونیولې په موصول او نورو نیول سویو ساحو کې د عیني شاهدانو په خبره ډله ییزې وژنې کړې، د خلکو سرونه یې پرې کړي، جنسي تیری او نور ظلمونه یې کړي دي. ځینې قضیې په ویډیویي بڼه هم ثبت شوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون وویل امریکایي او روسي جنرالانو تیره اونۍ د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ سره کتلی دي. امریکا او روسیه هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي. په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا له داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده. په بغداد کې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف ویان ډګروال رایان دیلن په پینټاګان کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل دوی مخامخ بحث سره وکړ، نقشې او تصویرونه یې خپلې مخې ته کښېښول. ښاغلی دیلن وویل په سوریه کې روسي او امریکایي پلیو ځواکونو تیره میاشت پر یوه او بل د تصادفي ډزو د مخنیوي په هدف خپل پوځي عملیات د ټلیفون له لارې همغږي کول. تر دې مخکې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی وو که د سوریې پر دولتي ځواکونو له هغو سنګرونو چې د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو په لاس کې دي حمله وسوه، روسیه به هم سمدلاسه ځوابي اقدام وکړي. امریکا د دغو کرد ملیشو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره تر کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې خبرلانه ته وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امن لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې ځینې د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالي ملاتړ کوي. ټرمپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري بللی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ښاغلی ټرمپ افغان پوځیان په وقلاده زړور سرتیري وبلل او د ټوریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحدو ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو له لارې حلې ځلې کړي چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوې او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډیره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلي ټرمپ له قوله لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلي غنی ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله چمتو کړي.
د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژۍ انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکی اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونې وکړې. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه پاکستان ته خبرداری ورکول شوی که په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي.
طالبان سیف هیونز
د طالبانو خوندې مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قرباني سي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپله محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلی سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه سوې دي. د پاکستان صدر اعظم په خپل وینا کې وویل پاکستان نسی کولای په خپل خاور کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکامې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرانیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنیو جګړو له کبله کړاو ګللی دی. د وویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان 14 کلن بحران د پای ته رسیدو یو لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې حملې کړي دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. افغان بیسین د کارکوونکو ته مداخله ده چې دا د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خاجې خو تقریبا په ورځ کې دي یو دوه ساعت خلاصې کوم صحیح ده. او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړی و سفر د دغه علاقې خاجې دي هم په ورځ کې یو ساعت یا دوه دې خلاصې کړي. یو معلومات یو شی سره کوو د یو شا سره نو موږ ډېر په مشکل کې یو هلته د غرو سرو ته خېزو. دا یو غټ مشکل ده، مشکل کرا ته حل کی. تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. زه نه خیر خبرې کوم په سوالې ته دی ولخوالې مو په ولایت کې د شت طالبانو زول کوي هم ظلمونه کوي هم د کیسف کوي. مولا دولت وشتنه داده چې ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي. وسلام.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ګومان یم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرهنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل رپورټ اورئ. له شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون عدلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یم دغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب بی.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوي نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین دې جشن ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالي ستونزو سره سره د دې هېواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلی دي. د دغو فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
د بوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. لدې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خاغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستي 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ایزرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړي او همدارنګه با احتیاط بران جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هڅې تیزې کړې چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه خو قانونی نه ده، او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلي د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلا لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب مونږ ته به سو کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅوي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم می عبدالله ده او د ننګرهار د انجینرۍ پانځم محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یو خبره خو ټولو مهمه ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق ده. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې دې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخو لري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکي دوی ته حوصله ورکي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې ونیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ کې مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبه پر ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي طولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور، د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړې دي او د دې مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړکوالي کولې، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتونه ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فولکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سره وستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي.
د کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکي غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د دغه غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینې نانسي دوپری به ویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورت کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندونکي نانسي دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شوه. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې یې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغې افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګه خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندوني افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلې دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغونپوهانو، تاریخ پوهانو او بلاخره افغانستان ته راغلی وو، افغانستان پیژندونکي وو. د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ او لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د ده خاورې باید دلته په افغانستان کې خښې شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دی علاوه د دینه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغون پوهنې په باب ډیر آثار ولیکل. کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پیښور ته ولاړل او هلته په پیښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل، لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي یې کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپرې د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې، او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپو ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړل، اوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر اوخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپرېږي. او بالاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بالاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغه ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دی، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 6000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېر ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 6000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه یې د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز د هغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي. او په عین حال کې یې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې یې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دې په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي. په دې اساس دې د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، د دوهمه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو راهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې راهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل. د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېر سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به یې اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کښې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه یې چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفینو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سوتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ورمعرفي شو. پس هغه میسوری سوتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هېواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلود، چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، هم په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن، چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه، دی په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه. د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي، چې ټول زمینه د خدماتو دوی مساعده وله، هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ، په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره، چې واقعا دا ارزښناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل، چې تاسیس یې په 1950 کال کې وو. اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو. اوس هم دغه خدماتو ته نانسی ادامه ورکړې ده. د نانسی خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوذ او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره، خصوصا د یونسکو سره، د نورو هیوادو سره درلودل، په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم تر حمایت لاندې ونیوه. زه د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای، نانسی دوپیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دی به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسی د عادت ته ورتلو کوشش به هم کاوه، چې دغه فرنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله، هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور، د لرغونپېژندنې رئیس، همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د مطالعې نه ځان نه ګوښه کاوه. د میز په سر یو دوه درې جلد کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته. د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغوني ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه، د مغ ځای نه څکیندن شوی دی، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته، کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل، نانسی جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې. د مطالعې سه وایي زه په مطالعه باندې ژوند یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب د میز د سر نه راواخیسته، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دا کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره، د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنی تاسې فکر وکړئ چې په دغه وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو، نه یوازې ځان یې آګاه کاوه. په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده، دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته، ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دی دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید خښه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، دی یو وصیتنامه هم لیکلې ده، نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپلو ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لالیکونو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، معاصرت بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه، سلی باندې نو زه د نانسي دوپرې هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنه یې کړې وه، لیکنې یې کړې وې د مینار چکري په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشره سوې وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپيري د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په څېړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابتون مسؤول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسي دوپيري ته یې وویل چې د کومو اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسي ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
دا ثابت کړی ده، مونږ تحقیق کړی ده چې افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري، او دا هغه پلس مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې مونږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی. او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا مونږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي، یا د خپله انټرنیټ نه، یا مونږ سره کوم پی ډی ایف دی، او یا فیزیکلی اسناد کتاب دی، مجله دی، یا اخبار دی، دوی به دې ځاینه استفاده کوي او ګټه اخلي. چې څه دوته موجود دی هغه فریټ دی، مونږ چانه چارت نشو کولای چې او هر څوک کولای شي د سنټر نه استفاده وکړي. داسې سیستم نه دی څوک راشي چې ممبر لري یا کارت دی، سی کیو ممبر دی که نه دی، عضویت لري که نه لري، هغوی خپله کولای شي چې سی کیو منابع نه به استفاده وکړي رایگان، ولې که هیڅ چارجس نشته. نسی دوپرې ریښتیا هغه خپله خدمات زیات دی او کار زیات کړی ده. افغانانو سره ډېر مینه درلوده چې افغانانو سره همیشه کومک وکړي، خاص اکثرا اومن پاک لاغه دیر مینه دا بوده سه خیز سر باید کمک شده، خیز بوده سه شاعت پاته ده، باید دوی سر مونگ هلپ بکوه. اکثرا وقتل سه همکاران دلت زیادتر اومنی بوده سه دلت زمینه مسرایه ده، و بل داده سه اگه وقتل سه مرکز سنگ سی جور کرده هتف دا و سه مونگ و وارو سه دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین او استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانی سره آشنا شي، بده چې دا بالکل فاصله پاتې وو. بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کوي چې باید کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي، که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي. او بل وختله چې دا ورو ورو څومره اسناس افغانستان نه بهر دی، دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځاینه ایستل شوی دی، دا بیرته باید افغانستان ته یې راوړي. هغه تر حده پورې دغه کوشش یې وکړ چې کتابونه سه پاکستان یا بل چېرته تللی وو هغه یې راوستل، دلته یې راجمع کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ. د دې یو ارزو هدف و سه د خپل لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو، عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا 10000 عکسونه سه هغه غوښتل سه باید دا آنلاین شي، هر څوک دینه باید استفاده وکړي. تر حد پورې هغه تکمیل کړ، خو بیا هم تکمیل سه تر کوم سه د خپله شبخانه کې وو هغه عکسونه باندې دا کار کوله، خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه او توانید از تکمیل شید، دلته آنلاین مراجعین ده پاره پا ویب سایت که کهیدی خود تو تکمیل شده وینده، انشالله مون و اقبال آقا با تکمیل کهو.
رادیوی مجله هر جمعه 10 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
اوس د نقل وار دی وږمه راغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستې.
بزګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برانډه کې به یې توشک غوړولی و پروت و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی، نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملې. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سرته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابو ته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې؟ بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. وعده پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه، خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماڼۍ وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تېرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژله.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم، مرکه مې ورسره کړې، پام مو ورته را اړوم. تسکین صاحب ستړی مسې،
مننه. ژوندی اوسې، عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واوروې، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حیثه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېر مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب دي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی، او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي، او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه تورې رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي. خو زه وایم چکه دی د ادمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخ ته مونږ مخه کړو، نو چې ادم مین شوی او هوا ور سره مینه وا، نو مخ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخم کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټول ځان ځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام ده مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشته جدایی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیر مننه. تاسو ده سفیان خبره وکړه. سفیان چې دی د ځانځاني خبره نه کوي.
عمان صاحب کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي نه توتری خاله کله صوفی تصوف دریاب ته دانګي نو هغه نه توتری خاله جنگ نه کوي اکثرا خو بل اخر ځین مسایلو کې کوم دوی خبره کوي دوی د مینې هغه غرور وجوي چې بعض وخت کې د جبر دی خبره کوي ټوله کیسه د مینې ده. مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو او د فلسفې پیروي هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو اکثره وخت کې دوی سره دیوې هغه نه دي پاتې شوي نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي او رهنما جوړېږي هغه ټولنې ته یو درس
د طریقې څه دي مشهورې طریقې څه دي هر یو یې ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه له دې نه دغه زموږ تصوف چې ده ډېر کار هم ورباندې سوی نه دی یعنې علمي کار
بالکل
ورباندې سوی. صوفیان چې دي هر یو یې د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي. دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده د دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ
عمان صاحب ګوره مونږ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو. وحدت الوجود د یو موضوع انفرادیت څرګندوي چې وجود
موجودلې د څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل زه عمان صاحب خبرې ته راځم که نه یعنی وحدت الوجود لرو مونږ وحدت الشهود لرو. زه خپله د وحدت الوجود پیروي یم یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې او وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شته دي. خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو وجودي فلسفه غربي د دواړو سره څه نه څه نزدیکت لري. ولی بعضې مسایل کې تاج یادونه وکړله چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثار پکې شته دی دا زه نه ردوم. شته دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري.
زه اوس په ځان کې یم چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بې له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو اوس ښه شوی یم اوس د زمان په خوښه بنده زندګي نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کو. وحدت الوجود ولا یا د وجودی فلسفه پیروان غوی چې دی په ټولنه کې دوی یو تغلری او نظریه لري چې حکومت ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقې راځي. نو ځینې وخت کې موږ ځنه خرابو خو د آبادۍ د فکر لپاره د سیوغه کو چې هغه د مینې خورول دي د انسانیت د فکر خورول دي.
دغه مراد هم د آبادی نه ده هغه په نفس باندې تاکید خرابې د نفس ته دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي. زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده. دوی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي دغسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خواری دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد سي. پارال دا فلسفي باسونه دي د صوفیانو باسونه دي دا به ډېر نه اوږدو یو شعر به دې واورم.
سمه ده عمان صاحب دغه دی هغه تا مولانا خبره وه یاده کړله زه دا خبره صحیح دي. خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پریښودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حیث یا درک پیدا کړي. نو خیر په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث اوږد نه شي. ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم راو
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یمه د مولانا غږونه اورې که نه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غونا اور کنا تر تا درتل ما تا آسان نه دی ستا په خودی کې د لوی غر د مینه ستا په دوسترګو کې را پرې وتما چپ چپ د سمندر د مینه شم سپتا پس به خدای ما د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غونا اور کنا که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقا د خپل خایس لزور ځان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشور ځان خبر کړه ستاد استایل تور نلرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پس بی خود یما د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم اور کی زما غونا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کور متن
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام